د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې تر 1,900,000 اوښتې دي او د واکسین نړیواله سرمشریزه نن په لندن کې پرانیستل کېږي. دوستانو یو وار بیا مو امر کړی کوز اجمل اندی مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې د طاهر روشن په همکاري در سره ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه او موضوعات هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي چې د افغانستان خلک د کورونا وایروس خطر بابې زنه غني. امر الله صالح لیکلي چې د کورنۍ او دفتر تر نیمایي زیات غړي په کورونا وایروس سخته شوې دي. د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړو هیوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی او په دغه پروسه کې د ښځو پر هر اړخیز ګډون ټینګار کړی. او په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لوري د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې د نورو ورځو په پرتله کراري شوې دي. پوره خبرونه واوري. د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړو هیوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی دی. په کابل کې د دې هیوادونو سفارتونو نن په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی هیله لري چې په دې پسې به د افغانانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې لپاره د خبرو د پیل نیټه اعلان شي. په بیان کې ویل شوی چې دا مهمه ده چې د افغانستان حکومت او طالبان اوس په مذاکرو کې د ښځو پر رښتینې ګډون ټینګار وکړي. هغوی هم دا راز غوښتنه کړې چې حکومت او طالبان باید ښځې د سولې پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبری کې، د مذاکرو په ډلګیو کې، د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکی چارو په ځانګړو برخو کې شامل کړي. په بیان کې ویل شوی چې هیڅ هیواد د خپلو وګړو د نیمایي برخې له مشارکته، یعنی د ښځو څخه پرته، بریالیتوب ته نشي رسیدلی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي چې د افغانستان خلک دی د کرونا وایروس بابې زنه غني. د امر الله صالح نن پر فیسبوک پر خپل پاڼه باندې لیکلی چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د کورونا وایروس پر ضد په مبارزه کې خپل ټولې سرچینې په کار واچوي، خو لیکلی دی چې هیڅوک له دې وایروسه په امن کې نه دی. امر الله صالح لیکلی دی چې د کورنۍ او د دفتر د کارکونکو تر نیمایي زیاته برخه په کورونا وایروس اخته شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په مکرر ډول له خلکو غوښتنه کوي چې د امکان تر حده د خپلو کورونو کې پاتې سي، له نورو خلکو څخه د لرې ځان وساتي او لاسونه دې په مکرر ډول پریمینځي. د هرات د اوزبیر روغتون مسؤلین وایي چې دوی شپېته په سلو کې کارکونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. د روغتون سرطبيب محمد عارف جلالی ویلي له همدې کبله دوی د روغتیايي کارکونکو له کمښت سره مخ شوې دي او که د کورونا وایروس مثبتې پیښې دغه سي چې روانې دي د زیاتېدو په حال کې وي، دوی روغتیايي خدمتونه به ډېر محدود شي. د دې روختون مسؤلینو نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې اوس د پرزاکار ډول روغتیايي مامورین ګماري ترڅو خلکو ته صحي خدمات ورسوي. په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لوري د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کرارې وې. دا په داسې حال کې ده چې د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي ولسم امریکایي د درناوي لپاره چې د پولیسو لخوا په تشدد کې ووژل سو د مراسمو لومړۍ غونډه نن جوړیږي. د فلوید په یاد لومړی مراسم به نن ماپښین په مینیاپولیس کې ترسره سي. د نژادي تبعیض پر ضد مبارزې به د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم د امریکا د سفارت د ودانۍ مخې ته د مظاهرو په ترسره کولو باندې ترسره شي. یوه مظاهره د پولنډ په پلازمینه وارسا کې او بله د اتریش په پلازمینه ویانا کې کیږي. زرګونه کسانو پرون د لندن په آیډیا پارک کې مظاهره وکړه او په پاریس کې پولیسو پرون د مظاهره چیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز ور وشیندل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له نیوز ماکس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د امریکا ولس اوس دا غواړي چې نظم ټینګ شي او قانون عملي شي.
Right now I think the nation needs law and order.
دا وایزه فکر کوم چې وز موږ ملت قانون او نظم غواړي، ځکه که چیرې یوه ډله بد خلک راځي او د جورج فروید له نوم څخه غلطه استفاده کوي، له نورو ډیرو خلکو سره څخه سو استفاده کوي چې بد کارونه وکړي، نو موږ د قانون حاکمیت ته اړتیا لرو. موږ اوس پر ټولو چارو برلاسي یو او کنټرول زموږ په لاس کې دی. د مینیسوتا ایالت لوی څارنوال کیټ ایلسن پرون وویل چې درې پولیس چې توتاو څلور دېرش کلن، الکساندر کوینګ شپږشت کلن او توماس لین و دېرش کلن و، په دې پیښه کې د مرستې له امله په دوهمه درجه قتل تورن شوي او په توقیف کې دي. په هانګ کانګ کې هغه قانون چې د چین ملي سرود ته سپکاوی جرم ګڼي تصویب شو. د حرکت ډېر کسان په هانګ کانګ کې پر واک د ولکې ټینګولو لپاره د چین د کمونیست رژیم د یوې هڅې په سترګه ګوري. د دې قانون په اړه نن رای واخیستل شوې. د دې قانون له مخې به د هانګ کانګ په ابتدایي او منځنیو ښوونځیو کې د چین ملي سرود زده کوونکو ته ورزده کېږي، او که چیرې څوک د چین د ملي سرود سپکاوی وکړي په درې کاله زندان محکومېدلی او حتی $6,450 امریکایي ډالره جریمه کېدلی شي. تر دې یوه ورځ مخکې چینایي چارواکو په هانګ کانګ کې د ملي امنیت قانون تصویب ته هم مثبت نظر څرګند کړ. امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالې ادارې داسې ګڼي چې د دغه قانون تصویب په هانګ کانګ کې کورواکي او ټولنیزې ازادۍ محدودوي. او په لندن کې د واکسین په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې بریتانیا غواړي چې 1.4 میلیارد ډالر له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د واکسین د جوړولو او د نورو مافیاتي پروګرامونو د تمویل په خاطر راغونډې کړي. دا واکسین د نړیوال اتحاد لپاره د ملاتړ د راغونډولو په نړیواله سرمشریزه کې به چې نن دا پر دې خبرې وشي چې څرنګه دا تضمین ترلاسه کېدلی شي چې ټول خلک له کووید-19 ناروغۍ د ژغورل کېدو لپاره واکسین ترلاسه کوي، د واکسین تولید څنګه زیاتېدلی شي، او هغو هیوادونو ته چې غریب دي یا د ودې په حال کې دي واکسین څرنګه په لنډ وخت کې رسولی شي.
خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. دا افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. په دې اړه د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی وویل
مو په دې اکله باندې جدي خبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کی چې دوی به هیڅ کله ونه توانی.
په موضوع به بشپړ ریپورت واورو. دا موري چې د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي د نوي کابینه معرفي ته په کم سترګه ګوري. دا سیاسي چارو یو کارپو متي ولا خروټه چې آزادۍ رډيو سره غږیدلې هغه ویلي ګومان کوي چې نوي حکومت به مصلحتي کابینه ولري. دا خغلی خروټي بشپړ مرکم پام دی خبرونه کې خبريږي. د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتو کې په کرونا وایروس تاخته کسانو شمیر زیات دی. کرونا وایروس للو یا سره په امریکا کې عجیب اثرات پرېښي دي. په عربي یو ځانګړی ریپورت درته وړاندې کو. د کرونا د واکسین نړیواله سرمشریزه نن په لندن کې پرانستل کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت د نورو لارو پروګرامونو د تمویل لپاره بسونه راټول شي. دا موضوع هم څلو کې وختو نور ریپورتونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راوخلو. په ونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام ورکړي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت لوري د معرفي شوی کابینې د هغو غړو لپاره به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د نوي کابینې یو شمېر غړي د فساد دوسیه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
د ولسی جرګې غړي وایي د نوي کابینې یو شمېر غړي تکراری او ځنې په فساد ککړ دي چې له ولسی جرګې بعد باور رای خپلې نکړي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغو کسانو کې یو هم محمود کرزی دی چې تر اوسه د کابل بانک په قضیه کې ښکیل پاتې شوی.
موږ په دې اکله باندې جدي خبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کی چې دوی به هیڅ کله ونه توانیږي چې د ولسی جرګې نه رایه واخلي. حکومت موږ هم دا ده چې تاسو مه غواړئ چې دغه یو څوک وزارت پر راس کې راولي لکه ریکار جوړولو. دای په داسې وزارت پر راس کې راوستل چې دا پاتې معاملات چې د کوم پاتې چور چپاول دا غوم په دې اوس دوره کې شو. نو اوس به موږ په دیاکله باندې چې دلته شورا ته معرفي کیږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر کایا د قرضه واقعیت هم صفر کړی دا او یا تر اوسه په دوه باندې دی افغانستان باندې کابل بانک له کزینه قرضه پاتې ده.
دا په داسې حال کې د چولس مشر محمد اشرف غنی، محمود کرزی د خار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه صاپی د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیر، او اجمل احمدی د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمن معرفي شول. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې نوی کابینه د ورتیاو لمخې غوړه شوې ده. له بلې خوا محمود کرزی پر ځان لګیدلې تورونه ردوي، وایي د کابل بانک پورونه پرې کړې دي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل:
د کابل بانک موضوع خو حل شوی ده، هغه ټول قرضی چې ما اخیستې د کابل بانک څخه هغه د دې په خپل سند باندې چې ما هغه د ټکټانی سره ورکړي، یعنی زه اولین نفر چې مې اصلي قرضه ورکړې ده هم د دې ټکټانه، او هغه موضوع خو حل ده. نو زه نه پوهېږم چې دی وایي زما سوري سوالونه وو چې زه اسناد ورته تقسیم دی کولی شي چې زما اسناد غواړي چې موږ اسناد واړو.
د کابل بانک د قضیې په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شول، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشې شو چې د سمارټ سټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي، او د قرارداد د لاسلیک پر مهال ول هڅه کوي چې دغه پروژې له ګټې نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیه د تعقیب پر مهال دا هم روښانه شو چې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د بخوانی ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نشول، او دا مهال محمود کرزی وایي ټول پور نه پرې کړي او په دې اړه اسناد هم لري. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د کابل بانک د تصفیې له کمیټې او لوی څارنوالۍ سره خبرې وکړو، خو دوی مرکې ته حاضر نشول.
په همدې اړه زما همکارې نجیه صافی د سیاسي چارو له کارپوه متي الله خروټي سره مرکه کړې. ښاغلی خروټه په دې باور دی چې نوی حکومت به تر ډیره یوه مصلحتي او په جوړجاړي ولاړه کابینه ولري. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراری پخوانی چې سری، او په زمین کې هغه نابکار اشخاص افراد چې په امنیتی و او گویا قضایی ارگانو که دوسیه لری هغوی گویا معرفی سی. فقط دوی معرفی کول دوی لپاره ده چه اغا تعهدات چه دوی جناب ولسمشر نخیسته و چه گویا منگا ستاسی پخلایه نه داکتر سیب عبدالله سر ختمه او دا غلانجه ختمه او دا عبدالله پدی متقاید که او چه خپل اعلان نتیر سی چه اغا همزان رئیس جمهور اعلان کرده او پا بل مقابل که دغه امتیازات خورو. اغا امتیازات رو زده اشخاص افراد نمونه نخلم، یو تیاد اکسپایر شوی چیری، یو تیاد اشخاص افراد چی گویا بدنام چیری دی، یو تیاد اشخاص افراد چی پا محاکمه که دوسیه لری دی اختلاس، اغوی معرفی سیوی دی، اغوی دلتا آخری نهایی مرحله ندادا، دی فقط سرپرست صفت معرفی سیوی دی، دی ملت کور تجزی دی، ملت کور چون دی ملت استازی هلتا پیکشته دی، او اغا که حقیقی یقینی استازی دی ملت روسی اکسپایر شوی چیره تا، نابکار چیره تا، او پزمین که مفسد چیره تا، او حق دوسیدار چیره تا، با هیچ کل رای مرنکی.
یعنی فکر کوئی چه دغه کابینه تر جیره مصلحتی کابینه ده؟
بله، نه تنها مصلحتی کابینه، بلکه وزیران اکثریت چه انتخاب سیوی دی او دین و روز تا هم معرفی کیگی، سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین او پا محل که دی نفوذ والا دی نفوذ خواندان معرفی کیگی، دا واضح خپل ولسمشر خپل بیانه که دا ویلی او تعهد ملت تکلی. نو پروفیشنل کابینه به داوری نی، فقط یو سیاسی و مصلحتی کابینه وی. دی دیل پاره چه دقیق کابینه پروفیشنل سی، دا مکلفیت، مسئولیت او گویا دن اغای چول باری دی پارلمان دی غلو پا غالا چوالی ده چه دوی دقیق غط مسئولیت بار پا غالا واخلی، او دوی نه گویا اغا خلق چه واقعا دی وزارت لیاقت نداری اغای تیر نشی.
دوی بل پارلمان نرای واخلی؟
دوی دی ملت دی دی استازو نه پا پارلمان که رای نشی اخیسته، پا دی اغا استازی پا دی پا یکی چا ترای ورکی.
دا سیاسي چارو شنن کې مته ولا خروټ هو چې تاسو سره د ازادي رډيو مرکه اوریدا.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نن د جون د میاشتې څلورمه او د جوزا پنځلسمه د تاوتریخوالي د ماسوم قرباني ماشومانو نړیواله ورسته. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته خون نړی و. نور حال د فیروزی عزیزی څخه په دې رپورټ کې اورو.
شبخانی تتلیلی و اجغل تاله کیتل وضعیت به خراب و خف زن پیسای نه به خوش سهم
سکینه 15 کال نه ده دا وای یو نیم کال وړاندې په پکتیا ولایت کې په خپه یو انتحاري حمله کې زوب لسوه او اوس معلومه ده
خامې خوښید ایس په خپه باندې سې نه پیغام کګه کګه زمې ایس په خپه کته کې خدای نه سم په منځ کې باندې او درم سم کوم ته توس نه سم تل من درسې ته پلان په دغه کال سره نه سم تل
سکینه دوی له دغه پیښې وروسته کابل ته راکړسول دا اوس لخپل زاړه پلار او مور سره د بیزای سو یو په یو کام کې له کمزور اقتصادي حالت سره ژوند کوي سکینه په هیواد کې د جګړو او توتريخوالي لامل د قربانی سو یو ماشومان او یو بیلګره د جون میاستې څلورمه لا جګړو او توتريخوالي د ماسوم قرباني او ماشومان ورځ د ملګرو ملتونو لولوري د سکینه په شان له جګړو قرباني سو یو ماشومان ته ځنګړي سوي ده ملګرو ملتونو د غورز د 1902 یوم کال د اگست میاستې په نهمه نیټه هغه مهال چې د اسرایل په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاستې څلورمه نیټه له جګړو او توتريخوالي د ماسوم ماشومان د ورځ په نوم ونوموله په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هوا چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو نام نه هواد بلل کیږي د همدې ورځې د منځنۍ په پلمې یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو ور بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیات قرباني پکې شمان ورکړه د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومان لپاره خونړۍ ورځې وې موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې لخکېلو خوا وغوړي چې له ملکی خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستيالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاستې په ورستیو کې خبر سو ویلي چې له 1500 ملکی وګړو چې د 2020 کال په لومړۍ دریو میاستو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان لنخوتو او توتريخوادي لکه لدرنو کارونو کډوالۍ قاچاق له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼ نور مسایل زوريږي افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومان حقوقونه نقض شوی دي دغه کمیسون د ماشومان د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټول مواردو کې د ماشومانو حقوقونه نقض شوي لکه په هوایي بمباریو کې هم د سړک غاړو ماينونو چاوتونو د غیر مسلو وسلوالو په نخټو کې ماشومان وشل کیږي او د همدی ژوند لګو اخسر مخ دی
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د خکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای شي چې د جګړو او له توتريخوالي د قربانۍ او کچه راټیټه شي
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دوستانو وړاندې په خبرونه کې په نړۍ کې د کرونا وایرس د خبرېدو د وضعیت په اړه تازه حال لرو خو تر هغې مخکې یوه بله نړیواله مسله د جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم په امریکا کې په درېیمه درجه قتل تورن شول شپږ څلوېښت کلن تور پوستی جورج فلوید د مې په 15مه د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته له هغې ساه ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس ډیریک چاوین یې په غاړه او ملا زنګونی خیبو د دې تور پوستي وژنې په امریکا کې پراخ لاریون نوې اعتراضونه راپورته کړي سفیولا ستانکزی د نور تفصیل سره
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس یې په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابته شي، عامل به یې تر څلوېښتو کلونو او د دریم درجه قتل به تر پنځهویشتو کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن چوی توماس لین، جی کونګ او تو تاون میگی. د مینیسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تیره اونۍ له دندو لرې کړای شوي هم و. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په ډیریک چاوین سربیره چې خپل زنګون یې د نږدې نهو دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر و په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي و، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه دولسو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې لس زره مظاهره چیان نیولی دي. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چیان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتیږي. که څه هم بیګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چیان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکم پالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پوځ وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پوځ له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. زموږ هیواد دا څو ورځې ډېرې سختې حالت تیروي، خو دا وخت به هم تیر شي. زما هیله دا ده چې په سړکونو کې د تاوتریخوالي پر ځای موږ داسې سوله ییز لاریون وګورو چې د جورج فلوید درناوی پکې رعایت شي او په دې ټینګار وشي چې د هغه له قاتلینو پوښتنه وشي.
For accountability for his murder.
دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تور پوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تیرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تور پوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 310 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم لندن ته زو د واکسین نړیواله سرمشري زنن په لندن کې پرانستل کیږي. تمه ده چې په دې کې به د کرونا وایروس پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت په نورو لارو چارو د بسپنې او تمویل خبري وشي. په اړه یې احمد تکل جزئیات لري.
د واکسین نړیواله اتحادیه گاوی چې دا سرمشري ځای رابللې غواړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو او له دې کبله د روغتیا په برخه کې د نورو ځنډیدلو پروګرامونو د تمویل لپاره 1.4 میلیارد ډالر بسپنه راټوله کړي. دا اتحادیه هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد د جوړیدونکو واکسین د تولید پروسه چټکه کړي، مخ پر ودې هیوادونو ته د رسیدو ملاتړ وکړي او د نړۍ ټولو وګړو ته لاسرسی یقیني کړي. گاوی او همکار ټولنې همدارز غواړي چې د شری او د ماشومانو د ګوزان یا پولیو په څیر د کورونا وایرس پر وړاندې هم د ماشومانو د عادي معافیت د پروګرامونو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا خپرېدو په یو شمیر مخ پر ودې هیوادونو کې د ماشومانو د معافیت پروګرامونه له خنډ سره مخامخ کړي او د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحدو ایالاتو تر وتلو وروسته دا سازمان تمه لري چې له مالي پلوه به له ستونزو سره مخامخ شي. کووید 19 تر اوسه په ټوله نړۍ کې 390,000 کسان وژلي او له 6.5 میلیون زیات کسان پرې اخته شوي دي، خو اټکل کېږي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو اصلي شمیر تر رسمي شمیرو زیات دی. په اروپا او د لری ختیځ په یو شمیر هیوادونو کې چې حکومتونو یې د دې و بعد د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول لري کړي دي، د دې ناروغۍ نوي موارد او د مړینو شمیره هم په کمیدو ده. خو لاتین امریکا اوس د کورونا وایرس په محور بدله شوې او په متحدو ایالاتو کې سره له دې چې ورځنۍ چارې او کاروبار په تدریجي ډول د پیلېدو په حال کې دي، خو د دې ویروس د مخنیوي هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس گبریسیوس ویلی دی چې دای د لاتین امریکا لپاره چې په ډیرو هیوادونو کې دا وبا د چټک سرایت په حال کې ده ډیر اندېښمن دی. په برازیل کې د پنجشنبې تر ورځې له 2.5 زرو زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. دا هیواد له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو دوهم لوی شمیر لري چې له 15,400 اوړي. دا شمیر په متحدو ایالاتو کې د پنجشنبې په ورځ له 19,000 واوښت. اوس مهال د نړۍ ډېرې کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه هڅه کوي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین جوړ کړي، او ځینې حتی د دې واکسین د ازموینې په لومړنیو پړاوونو کې دي. د روغتیایي چارو اکثر متخصصان په دې باور دي چې په پراخه کچه د کورونا ضد واکسین جوړول ښایي تر 2021 کال یا حتی تر هغه وروسته هم امکان ونه لري. او د روغتیا نړیوال سازمان حتی دا خبر درای هم ورکړی چې امکان لري د دې ناروغۍ پر ضد واکسین هیڅ کله جوړ نشي او ښایي دا به همداسې دوام وکړي. خو د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د واکسین د نړیوالې مجازي سرمشریزې کوربه دی، د پنجشنبې په ورځ د غونډې په درشل کې د نړیوالو ترمنځ د روغتیا په برخه کې د همکارۍ د نوي څپرکي د پیل لپاره غږ وکړ. ښاغلی جانسن وویل هیله من دی چې د واکسین سرمشریزه به بشریت د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی کړي. تمه ده چې د واکسین په نړیواله سرمشریزه کې د نړۍ 50 هیوادونه او همداراز د بل ګیټس په څیر کسان چې خیریه فعالیتونه لري ګډون وکړي او د واکسین نړیوال اتحاد یا گاوی ته چنده راټوله کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتاب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د سانو زموږه آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم یو بل ریپورت. د امریکا متحده ایالات یو له هغه هیوادونو دی، بلکې یوازینی هیواد دی چې د مړینو شمیر پکې تر نورو هیوادونو زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبت پیښې هم تر 1,900,000 اوختي. کرونا وایرس له لوی سره په متحده ایالاتو کې عجیب سرات پریخي. ګاردن ورځپاڼه لیکي چې د کرونا لامل موږکان خپلې غوښې خوري. په دې اړه نور د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز خبرداری ورکړ چې له 2 میاشتو ډیر وخت وشو چې په دغه هیواد کې د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د دې مرکز په باور دا تغییر د کرونا وایروس خبرېدو د مخنیوي د هڅو له امله رامنځته شوی دی. خلک په ښارونو کې نه ګرځي، نو پر موږکانو خوراکي مواد کم شوي دي. د بریتانیا په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال ایډوارډ هیمور لیکي چې د تیرې میاشت په ترڅ کې دوه پام شوي دي چې موږکان په ډیرانونو کې څه نه پیدا کوي نو خپل بچی خوري. د ګارډین په مطلب کې راغلي دي چې په هغو ځایونو کې چې پخوا به ډیر بیروبار و موږکان به زیات وو، او په همغه ځایونو کې موږکان ډیر وحشي شوي دي. په دې ترڅ کې نیویارک ته اشاره شوې ده چې هلته موږکان خپل بچی او د نورو موږکانو غوښې خوري. په نیو اورلینز کې هم د سړک ته غاړې په کمرو کې چې کتل شوي دي، د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د ګرځندویانو لارښود چارلس مارسیلا سی بی ایس تلویزیون ته وویل چې زه د بوربن سړک په کونج کې تیرېدم، هلته مې شاوخوا 1.5 موږکان ولیدل چې د سړک په منځ کې یو ځایي پر یو خوراکي شي راغونډ شوي وو. د ګارډین په لیکنه کې راغلی دي چې په شیکاګو کې داسې شکایتونه شوي دي چې موږکانو د خلکو د کورونو لور ته مخه کړې ده تر څو د خوړو لپاره هلته څه پیدا کړي. دا موږکان یو ځایي پر کورونو ورځي او د پخوا په څیر نه ویری شي. ګارډین ورځپاڼې د هغو څارویو د یو متخصص چې خواړه ژوي خبرې راخیستې دي. بوبي کروجن وایي اکثر موږکانو به پخوا په ښارونو کې د رستورانتونو، هوټلونو، بارونو په پاتې شوي خوراکونو ځانونه مړول، او ډیر کله به چې خلک په لارو کې تلل راتلل او څه به یې خوړل نو څه به ترې لوېدل چې دغه به د موږکانو خوراک و. د متحده ایالتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز له خلکو غوښتي دي چې د کورونو کړکۍ سمې بندې کړي، د کثافاتو د صندوقونو سرونه دې خلاص نه پرېږدي، او هغه خواړه چې کورنیو اهلي څارویو او مرغانو ته شتي له هغوی سره د احتیاط کوي چې بے ځایه ونه شیندل شي، کنه موشکان به یرغل پرې وکړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. فرشته جلال زی سټوډیو کې ده. یو اربیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د اروپایي اتحادیې یو شمېر غړو هېوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د رامنځته کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له طالبانو او د افغانستان له حکومته غواړي چې ښځې د افغانستان د سولې د پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبریو کې، د مذاکرو په ډلګیو کې، د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکي چارو په ځانګړو ګروپونو کې شاملې کړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح وایي د افغانستان خلک دی د کورونا ویروس با بیزنه غنی او دا جدي خطر دی. امر الله صالح ویلي د کورونا یو د دفتر ترنیمایي زیات خړی په کورونا ویروس اخته شوې دي. په افغانستان کې د سینما او تیاتر پیژندل سوی هنرمند حشمت پناهی په کورونا ویروس مړ سوی وو او نن خاور ته وسپارل سو. د حشمت پناهی زوی د ازادي رادیو ته ویلي دي چې پلاری له څه مودې راهیسې د کورونا په ویروس اخته شوی وو. په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لوري د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کرار وې. نن به د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي لو اصل امریکایي د درناوي لپاره چې د پولیسو لخوا په تشدد کې وژل سوی وو د مراسمو لومړی غونډه جوړه سي. په هنګ کانګ کې هغه قانون چې د چین ملي سرود ته سپکاوی جرم ګڼي تصویب سو. د دې قانون پر اساس به په هنګ کانګ کې په ابتدایي او منځنیو ښوونځیو کې د چین ملي سرود زده کوونکي زده کوي او که چیرې څوک سپکاوی وکړي ملي سرود ته په درې کاله زندان محکومېدلی او په نږدې شپږ نیم زره امریکایي ډالره جریمه باندې جریمه کېدلی سي. او په لندن کې د واکسین په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې بریتانیا ویلي چې غواړي 1.4 میلیارد ډالر له کورونا ویروس ضد واکسین د جوړولو او د نورو معافیتي پروګرامونو د تمویل لپاره راغونډ کړي چې د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله په ټپه درېدلې دي.
سمګه غلازادي رادیو نه اوري. دوستانو وسم مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه هم درنګ کور کلی پروګرامونو ته وړاندې کو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
پراده ولایت څخه زنګ هم جنان دی دغه شیدان مایوبینو دغه شیدان چې سوی د ملکان سره جان څه څه معنا نه فقاری چې کوم ځای نه فقاری چې دغه پیسې ولې نه ورکه چیرې ولې دون ځان پکې کوي ولې کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي کله بل شی وایي کله یو شی وایي دا خلک د شرګان زګل دی ګور د زګل دی په دره سره مړل ته کورونا د دلته سره مړ کرنټین دی دلته چې شی دی او فلانه د وبستانه د سره په جرګان تاسو راځي چې پکې سم جوړ شي نو دغه چاره ورته وکړي ما د که دولت د چارواکو څخه دغه درخواست دی رئیس جمهور سره چې دغه خلکو کار وکړي وروره پر دغه باندې غږ وکړي دغه خلک دلته څه کار وته مو پیږدي چې یو باندې بل باندې ورته دی سلام علیکم خدا عمر سم
هلمند ولایت څخه خبرې کوم. دغه زموږ د نظامي شهیدانو خاطر کوم دا رئیس جمهور ته یو وزیر داخله ته دا خو تاسې دغه بیان خو څه وکړي دا وایي یو نفر دی دا مور د تنا دی دا وایي یو نفر ته نور کول کېږي موته نور کول کېږي دا خو نو بل څوک نه لري نو دا ولې نظامي شهیدان سره داسې وایي چې دا خپل ځان مرسته ورکړي او دی او هغه کوکو کوکې دی خوري هلمند کې داسې بد حالات دي یو خو کورونا ده بل در بجرې ده بل څه نه ده ازادي راډیو ته یو ځان مسره
زما عبدالله د ورګونې ولسوالۍ د پکتیکا ولایت خبرې کوم. څومره ته مخکې په ورګون کې د سلام د شبکې پوهې نصب شوي دي دود پوهې نصب شوي دي اما هره ورځ وکې یو څه ګزاره کېده اوس یو میاشت نه زیات وخت دی چې بالکل سقوط دی. اوس د دوو بجو نه بخیل سقوط دی مخکې یو ساعت دو ساعته وي لطفا تاسو وزارت مخابرات په پښتو کې معلومات وکړئ د شبکې د اصل دولت ده اې دغه اینو چې کیږي ولې سقوط کړی ولې بیکاره دي هر دومره پرشان دي ماته یو بش چې خبرې به تاسو راډیو ازادي ته کوي بل اوسه ته نشته غیر د اول سلا چې مراجعه ته ورسوي او خیر خبر کړي د مشکل حل شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په افغانستان کې د جوزا 12مه چې د جون له لومړۍ نیټې سره سمون خوري د ماشوم ورځ ده. د کوچنیانو لپاره په تیرو کارونو کتنه کیږي او د راتلونکي لپاره پلان جوړیږي، خو په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې روغتیا، ښوونه او امنیت دی بې برخې دي. په دې وروستیو کې بیا د کورونا وایروس له وجې د کوچنیانو ژوند هم په عامه خبر ګډ وډ شوی دی. ښوونځی او د لوبو ځایونه ورباندې وتړل شول. په پیل کې په همدې اکل غږیږو، بیا مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې هر کال د جوزا 12مه نیټه د ماشوم ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال سازمان چې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ډېر شمېر ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې لوی مشکلات یې په کم عمر کې واده، درانه یا شاقه کارونه، له زده کړې څخه پاتې کېدل، صحي او امنیتی ستونزې دي. په لارو او کوڅو کې لیدل کیږي چې کوچنیان په داسې کارونو بوخت دي چې له توان څخه یې پورته دي، یا هم له ښوونې او روزنې څخه لرې سوال ته لاسوک دوي. سوالګر او په بازار کې کاریګر ماشومان بیا په اوس وخت کې چې لارې او کوڅې له کورونا ډکې دي، لوګي دومره مجبوره کړي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کورونا وایروس خطر هم ومني، له کوره راووزي کار یا سوال وکړي. وکلان داوود هم داسې ماشوم دی. نوموړی وایي چې ګدایي ونکړي بیګا ته په ناس وږي پاتې کیږي. داوود پسې د دوو پلرونو آدم خان او ګل نور خبرې هم اورو.
د څه کې دلته؟
خیرات ټولې
د ماشوم راز پاک لا پیږي؟
نه پوهېږم.
تر اوسه چا تاته توفه اخیستی ده؟
نه.
د ماشوم په ورځ چا کوم شی درته اخیستی دي؟
نه.
دا غنن چې دوی پیدا کیږي، ها به دې باندې خوشحالي نسو کاله کو ټکان باندې کوو وای خوشحالي کوو چې پلانکته خدای زوی ورکي. دا ماشوم په ورځ نه پوهیږي چې کله دی کله نه دی، موږ په دغه سر مونږ خلاصیږي.
په دا باندې مثلا خبر هم چې دوی کال په کال باندې سالګري نسي، په دا پوهیږم او په نور باندې پوهیږم.
د ماشوم په ورځ نه پیږي؟
د ماشوم په ورځ مې تر اوسه نه پوهیدلی ولاک پوهیدلی.
که څنګه که پوهیدلی خپل ماشومانو ته دا ورځ نمانځله؟
ولې نه، کولی شم زه چې دغه خپل ماشومان مثلا یو ځای بوزم، او کولی شم زه جوړ کالي مثلا لباس یو شی منظم ورته برابر کړم. د ماشوم یو ورځ دپاره کې د اختر د ورځ دپاره امدار کوم ورته کوم.
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو د صندوق